پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې خبري ګډه کې زما هارون بادشاه سلام نه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه اعلان شوې ده او تمه ده چې نن به د خپلو حدودو سوګند پورته کړي. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه د ولسمشر لپاره په متفقه امیدوار سلا کېدلو کې ناکامه شوې دي. او چارواکي وایي د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو وسلوال په ګډون 3 تنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان صوبایي کابینه اعلان کړ چې پکې 10 وزیران او 15 مشیران شامل دي. د وزیر اعلی هاوس نه جاری کړل شوی بیان وایي په نوې کابینه کې د تعلیم پخوانی وزیر عاطف خان ته د تعلیم له وزارت ترڅنګ د سینیئر وزیر قلمدان هم ورکړل شوی دی. دراز شهرام خان ترکی د مقامی حکومتونو وزیر، تیمور سلیم جګړه د خزانه وزیر، سلیم خان د قانون وزیر او هشام انعام الله د صحت وزیر دی. تمه ده چې نوې کابینه به نن د قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی په لاس د خپلو عہدو سوګند پورته کړي. په وزوای د میرانشاه د احتجاجونو پر لټ ورسته د پوزي افسر د کورټ مارشل د فیصلې خبرونه ناسم دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل یو ټویټر پیغام کې ویل دغه پیښه د تحقیقاتو فیصله کړې ده، خو نو مولي دارت کړي چې ګنی پوز اسوک وجلی یا جوبل کړی دي. پرون په میرانشاه کې ورسته له هغه احتجاجي پر لټ ختم شو چې د چارواکو په وینا د احتجاج کوونکو سره مذاکرات بریالي شول. د دې نه پس له شمالي وزیرستان د قائمی اسمبلی غړي محسن داول په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې د کامیاب مذاکراتو نه پس یې د میرانشاه پرلات ځندول او د دوی ټول مطالبې منل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د زیارت په ورځ د یو ریموټ کنټرول بمی برید نه پس د نیول شو کسانو د خوشی کولو لپاره د جمعې په ورځ ځای خلکو مظاهره کوله چې ویل کېږي پوس په ډزې وکړي او پکې یو تن وجل شوی او خوښه لستنه نور جوړ شوی وو، خو پوس دا تورونه ردوي. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه د ولسمشر لپاره په متفقه امیدوار سلا کېدلو کې ناکامه شوې دي. د خالی په ورځ په مریکې اپوزیشن ګوندونو لوي غونډې ورسته ویلې وو د اتوار په ورځ بخول متفقه امیدوار اعلان کړي خو پکې بریالي نشول. په دې حق لپاره اپوزیشن کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سېنېټر عثمان خان کاکړ بیګا مشال لري تو ویل
د پښتو اچي اول دا غلط کار وکړي چې وخت مې چې مخکې خبر امیدوار اعلان کړي دا په اپوزیشن په شریک باندې وکړم. بیا اپوزیشن ورته تاسو مو ته د پښتو اچي ترنر راکې مو ته د پښتو اچي امیدوار سره ومنو. اپوزیشن دا غي اعلان ساتر غواړي چې پښتو اچي ساتر نه غواړي. بیا دې خبره ده
پیپلز ګوند وای اعتزاز احسن یې د ولسمشرۍ امیدوار نومول او د مسلم لیگ نواز ګوند په شمول ټول اپوزیشن ګوندونه د یې ملاتړ وکړي، خو مسلم لیگ نواز ګوند یې ورسره نه مني. بلخوا واکمن تحریک انصاف د ستمبر 14 نیټې ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډاکټر عارف الوی خپل امیدوار ټاکلی دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د تحریک انصاف د یو مشر اعظم سواتی په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې ویلي چې د جولای د 15 انتخاباتو کې د موبایل فون لاره د نتیجو لیږلو نظام RTS بندیدنې په نتیجو هیڅ منفي اغیز نه دی کړی. اعظم سواتی په دې حق لته مخام مشال لري تو ویل
RTS کے فلیور سے فری
دا RTS د ناکاره کېدو له وجې خپلواک او شفاف انتخابات په هیڅ صورت هم نشي متنازع کېدای. موږ زما په مشرۍ کې د تحقیقاتو لپاره کارپوهان راغونډ کړي دي او دا ثابتوي چې نادرا د بل چا په وینا دا نظام نو بند کړي.
اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې RTS ځکه بند کړل شوی و چې دا رنګا د تحریک انصاف په حق کې درغلي وکړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. چارواکي وایي د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو وسلوال په ګډون 3 تنه وجل شوي او 10 زیات جوبل شوي دي. دا پیښه د ویډیو ګیم د سیالیو په موقع هغه مهال شوي چې یو تن په یو شاپینګ مال کې په خلکو ډزې شروع کړې. د جیکس ویل ښار پولیس چارواکي مایک ویلیامز یوې خبري غونډې ته وویل چې په مبینه توګه ډزې کوونکی تن 40 کلن ډیوډ کارټس د میریلینډ ریاست له بالټیمور ښار سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پیښې په ځای کې د 3 تنو مړي پراته وو، پکې دغه مشکوک تن هم شامل وو چې ځان یې هم وجلې دی. ویلیامز زیاته کړه چې 9 تنه زخمیان یې هسپتال ته رسولي دي چې پکې ځینې په ډزو لګېدلي وو او ځینې د برید له ویرې د تېښتې پر مهال په لوېدو رالوېدو کې جوبل شوي وو. د سینیټر جان میکین په مړینه د پخوانی امریکایي ولسمشرانو، کانګرس د غړو او نړیوالو مشرانو لخوا د عقیدت پیرزونو لړۍ دوام لري. نوموړی په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړی، جنګي اتل او د ولسمشرۍ لپاره په یو وخت کې امیدوار هم پاتې شوی و چې د اګست په 15 د 1 کلونو په عمر کې د کینسر له وجې مړ شو. په وایټ هاوس د هیواد بیرغ نیمه زوړان دی. ولسمشر ټرمپ چې په تیر وخت کې جان میکین سره کړکیچ پاتې شوی، د هغه ستاینه کړې. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2008 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې جان میکین ته ماتې ورکړې وه. د هغه په مړینه یې ویلي، موږ ټول د هغه پوروړ یو. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می ویلي، د جان میکین شخصیت د خدمت یو مظهر و. او دا راز د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون ویلي، د امریکا د حقیقي اتل غږ به یادول کیږي. د جان میکین کورنۍ وایي جان میکین وصیت کړی دی چې د هغه اخیری مراسمو ته د ولسمشر ټرمپ نه پرېښودل کیږي. او بل خبر دا چې ایران د انصاف له نړیوال عدالت غوښتنه کوي چې امریکا ته په ایران د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا لګول شوي بندیزونو لرې کولو حکم وکړي. د ایران وکیلان به نن یاد عدالت ته دغه کیس وړاندې کوي او پکې به دا دلیل ورکوي چې دا بندیزونه د دوستۍ د هغه تړون خلاف ورزي ده چې دواړو هیوادونو په 1955 کال کې لاسلیک کړی وو. د لسګونو کلونو پخوانی دې تړون کې د امریکا او ایران ترمنځ په دوستانه تعلقاتو، دوه اړخیزه سوداګرۍ، سرمایه کاری او د سفارتي اړیکو په منظم ساتلو ټینګار شوی دی. ټاکل شوی ده چې امریکا سبا د انصاف په نړیوال عدالت کې د ایران دې غوښتنې ته خپل رسمي جواب ووایي. دا و تر دې دم د مشال ریډیو خبرونه، او درته د کرنسۍ بای او موسم حال وړاندې کوو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.53 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.38 روپۍ 40 پیسې او په 1.40 روپۍ. یو درهم په 2.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.78 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅول کیږي او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې به خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیاته درجه حرارت 24 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 26 او په کوټه کې 25 او 28 وي.
دا مشال رادیو دوردونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د خپلې 15 کسیزې کابینې د غړو نمونه اعلان کړې دي. نن د پاکستان د ولسمشر څوکۍ لپاره د امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو اخرنۍ ورځ ده. اپوزیشن ګوندونه د یو متفقه امیدوار راوړلو په چاره کې بریالي شوي نه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ پای پیپلز ګوند له دوی سره سلا مشورې پرته خپل امیدوار نامزد کړی دی. د بانډ د اوچا تحصیل د ټیری کلی اوسیدونکي وایي د یوې جرګې په ترڅ کې پریکړه کړې چې د بجلی د کمی ستونزې د حل تر وخته پورې به بلونه نه جمع کوي.
مشکلی ولا ټولو دا فیصله وکړه اخر کې چې موږ د وابه بل نه جمع کوو. ډیر نړیوالو شیډنګ دا
او د جنوبی وزیرستان د شکتوی د یو شمیر کلو اوسیدونکي وایي په خپلو ورانو کورونو کې د حکومت مرستو ته انتظار باسي. یو شمیر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنۍ موضوع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان بیګا د ویلامی په خبرولو سره د خپلې 15 کسیزې کابینې د غړو نمونه اعلان کړل. په کابینه کې وزیران او د اعلی وزیر سلاکاران شامل دي. تمه ده د کابینې غړي نن د خیبر پختونخوا د قائم مقام گورنر په لاس د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي. خالد خان معلومات راکوي.
دا یو سرکاری خبر پانی تر مخه دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشوره دا اتوار په مخه دا صوبې د نوې کابینې اعلان وکړو چې دا تعلیم پخوانی وزیر عاطف خان پکې سینیئر وزیر دی. دا خبر پانی تر مخه دا پختونخوا نوې کابینه کې لس وزیران او پنځه د وزیر اعلی مشیران او سلاکار دي. په دغه کابینه کې د پیښور نه درې او د سوات نه دوه وزیران شامل دي، خو بیا د نوخان دیر ډیر اسمل خان مانسیری او چترال هیڅ نمائندگی پکې نشته. په نوي وزیرانو کې د مردان محمد عاطف خان د سیاحت او سینیئر وزیر، د ثوابینا شارام خان ترکه د مقامی حکومتونو او عبدالکریم خان د وزیر اعلی مشیر دی. د پیښور نه تیمور سلیم جګړه د خزانه، اشتیاق پرمرد د ځنګلات وزیر او کامران بنگش د انفارمیشن ټکنالوژي مشیر اخیسته شوی دی. دغه شان د سوات نه محب الله خان د کرکلی او ډاکټر امجد علی د معدنیات وزیر او د ملکن ایجنسی نه شکیل احمد خان د مالی وزیران اعلان شوی دی. دا صوبې د جنوبی ضلعو نه ډاکټر هشام انعام الله خان د صحت وزیر، د بنو نه ملک شاه محمد او ضیاء الله بنگش د کوټ نه د وزیر اعلی مشیران دي. دغه شان د هزارې ډویژن نه حاجی کلندر خان لودی د خوراک او د اکبر ایوب نمونه په نوې کابینه کې شامل دي. دا چار سدینا سلطان خان دا قانون وزیر ټاکل شوی دی. ویل کیږي چې د پښتونخوا نوی وزیران او مشیران به هم نن دا قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی په لاس سوګند پورته کوي. یاد دی وی چې په دا کابینه کې د تیر حکومت نه وزیران او مشیران او شپږ نوی وزیران او مشیران اخیسته شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په پارلمان کې د حکومت اپوزیشن ډلې د هیواد د ولسمشر د څوکۍ لپاره د یو متفقه امیدوار په نوم نه دي سلا شوي ټاکل شوی. دغه انتخابات د راتلونکي سپتمبر میاشت پر څلورمه نیټه وشي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا د متفقه امیدوار مخته نه راتلو په صورت کې به اعتزاز احسن د پیپلز ګوند او عبدالقادر بلوچ د مسلم لیگ نون امیدواران وي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند اعتزاز احسن د ولسمشرۍ ټاکنې لپاره د کاندید په توګه وړاندې کړی دی، خو مسلم لیگ نون ګوند پرې اندېښنې ښودلی دي او وینا یې ده چې نوموړي د ګوند د مشرولۍ پر ضد په تیرو وختونو کې سخت بیانونه ورکړي دي. که پیپلز ګوند د اعتزاز احسن پر ځای پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یا رضا ربانی د صدر چوکۍ لپاره کاندید وټاکي نو حمایت به یې کوي. د متحد مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان تیر ماخوستن پاکستانی مطبوعاتو ته وویل کوشش یې دی چې صدارتي انتخاباتو لپاره اپوزیشن ګوندونه متفقه امیدوار وټاکي، خو پیپلز ګوند اعتزاز احسن نه علاوه بل کاندید نومولو ته تیار نه دی او مسلم لیگ نون د نوموړي په نوم نه رضا کیږي. د حکومت مخالف ګوندونو د اتحاد یو غړي سینیټر عثمان کاکړ بیگا نا وخته مشال ریډیو ته وویل
پیپلز پارټي اول دا غلط کار وکړي چې مخکې خپل امیدوار اعلان کړي، دا په اپوزیشن په شریکه باندې وکړي. اپوزیشن دا غي اعلان ساتل غواړي، پیپلز پارټي ساتل نه غواړي. دا خبره ده
دا چې اپوزیشن ګوندونو د تیر خالی په ورځ په مری کې غونډه کړې وه چې پکې د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو ترڅنګ پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند مشرانو ګډون کړی وو. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ احسن اقبال خبریالانو ته وویل د نورو ګوندونو استازو شاباز شریف ته اختیار ورکړ چې له ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته د اتوار په ورځ به د اپوزیشن د شریک امیدوار نوم اعلان کړي، خو په یاد ورځ د اپوزیشن ګوندونو د متفقه امیدوار نوم اعلان نه کړی شو. بل پلو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی د صدر چوکۍ لپاره خپل کاندید ټاکلی دی او یاد ګوند ادعا کړی چې صدر به هم د دوی راضي. د پاکستان موجوده صدر ممنون حسین د ولسمشرۍ موده د ستمبر په اتمه نیټه سرته رسی او د نوي صدر ټاکنې لپاره به انتخابات په څلورم ستمبر کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د تحریک انصاف دی او مخکخ اعظم سواتی په مشرۍ جوړ شوې یوې کمیټې ویلي د جولای 15 په انتخاباتو کې د موبایل فون لارې د نتیجو لیګلو نظام RTS بندیدا د ټاکنو پر نتیجو منفي اغیز نه دی کړی. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې RTS ځکه بند کړل شوی و چې د تحریک انصاف ګوند په حق کې درغلی وشي. خو د تحریک انصاف د پلټون کې کمیټې مشر اعظم سواتی مشال ریډیو ته ویلي پلټنې ښایي چې د RTS د بندېدو په انتخاباتو کې له درغلی سره هیڅ تعلق نشته. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای 15مه انتخاباتو د نتیجو پر وخت او زغر د ترلاسه کولو لپاره د موبایل یو اپلیکیشن جوړ کړی وو چې په لاندو ټکو کې ورته RTS ویل کېږي. خو کله چې د جولای پر 15مه د انتخاباتو بهیر پای ته ورسید او چې څنګه د ووټونو د شمیرلو سلسله پیل شوه، دا مهال دغه سیستم کار پرېښود. کله چې د ټاکنو نتیجې مخې ته راغلې، نو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او نورو ګوندونو تور پورې کړ چې دا سیستم ځکه بند کړل شو چې دارنګه د تحریک انصاف په حق کې داندلی وکړل سي. خو د انتخاباتو کمیشن دریځ خپل کړ چې RTS د تخنیکی ستونزې له وجې کار پرېښود. خو د پاکستان بله اداره نادرا چې دغه نظام چلولو چارې پر غاړه وي، وویل چې RTS خراب شوی نه دی بلکې بند کړل شوی وو. د دې تورونو د جاج اخیستو لپاره د تحریک انصاف مشر عمران خان د سینیټر اعظم سواتی په مشرۍ کې د خپل ګوند یو پلټونکي کمیټي جوړ کړه چې هغه د شنبې پر ورځ خپلې پایلې له عمران خان سره شریکې کړي. اعظم سواتی پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې د دوی پلټنې شي چې د RTS بندېدو د انتخاباتو پر نتیجو منفي اغیز نه دی کړی.
RTS کې فلیور سے فری اور فیر الیکشن
د RTS د ناکاره کېدو له وجې خپلواک او شفاف انتخابات په هیڅ صورت هم نشي متنازع کېدی. مګزما په مشرۍ کې د تحقیقاتو لپاره کارپوهان راغونډ کړي دي او دا ثابتوي چې نادرا د بل چا په وینا دا نظام نو بند کړي. البته که بند وو نو د تړلو له وجې پر انتخاباتو هیڅ اثر نه دی شوی. خو اپوزیشن ګوندونه د اعظم سواتی له پلټونو سره اتفاق نه کوي. د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر سینیټر راجا ظفر الحق پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې د RTS د بندېدو په انتخاباتو کې له سوې دانلې سره تعلق سته.
زما په فکر د دانلای له RTS نظام سره تعلق دی. دوی چې وایي چې سیستم خراب شو، بیا وروسته یې وویل چې سیستم ورو شوی وو، خو حقیقت دا دی چې په لویه کچا دانلی شوی ده.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ریگنگ ہوئی ہے.
بلخوا دا پاکستان ڈیلی ٹائمز او جیو نیوز پروند رپورٹون اخبار کھل چوائی دا سینٹ دا کورنی چارو قائمہ کمیٹی مشر رحمان ملک دا پاکستان پر وزیراعظم عمران خان رخ کڑی چی دا RTS دا بندی دو پاڑے دی یو تخنیکی کمیٹی جوڑ کڑی. نموڑے دا غشتنا پا یو خط کی کڑی چی پا کی دا ہم ویل سوی چی دا غا تخنیکی کمیٹی دی دا RTS دا بندی دو دا وجو ترسنگ زمواره کسان په ګوته کړی او دا ډول هغه ته دی سزا تجویز کړی.
عبدالحق اکبر رپورټ او پیپلز ګوند تور لګوي چې د تحریک انصاف مشرۍ مرکزی حکومت د نړیوالو اړیکو په حقله واضح تګلاره نه لري. د دې ګوند په خبره هم دا وجه ده چې امریکا او هند سره د لومړنیو حکومتي روابطو وروسته متضاد بیانونه مخته راغلي. خو تحریک انصاف بیا وایي د لومړي روابط تر ډیره وزیر اعظم عمران خان ته د مبارکۍ پیغامونو په اړه ول او باید د حکومتي تګلارو په توګه ورته ونه کتل شي. خو څېړونکي بیا څه وایي دا به د منور شاه په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي د تحریک انصاف په مشرۍ په نوي حکومت کې د بهرنو چارو د وزارت لخوا د امریکا او هند په اړه متضاد بیانونو اندېښمن کړی دی. دا څرګندونې د یاد ګوند سینیټر رضا ربانی د خالی په ورځ کړې وې او هم د دغه ګوند سینیټر بهرمن تنګي د اتوار په ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې او وی ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند د نړیوالو تعلقاتو په حق لا واضحه تګلارې نه لري.
په کار دا و چې عمران په خپله چونکی په ټلیفون باندې هغه سره خبرې شوې نو هغه له دا په کارو چې هغه دا کلیر کړی و چې ما سره څه خبرې شوې دي. خود وزیر خارجه اغس دینای کړی اول ته امریکای دا سټینډ چې زمونږه د پاکستان نیولی چې پرایم منسټر زمونږ دا خبرې شوې دي. پی ایم جوړې دو نمخ کې عمران چې کوم د مودی په باره کې کوم سټیټمنټ وو چې یار از د لیډر نه منم هغه سره چې کومه خبرې شوې دي هغه باندې د پاکستان عوامو ته تشویش دی.
سینیټر بهرمن تنگی زیاتوي په دې اړه د سینټ پر راتلونکي غونډه کې بحث هم کیدونکي دي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سینیټر سید شبلی فراز وای دا د معمول خبره ده او په کار ده چې په دې وخت ضایع نه کړل شي.
دا چې کوم خبرې شوې دي دا خو یو نارمل هغه چې دې کې ته مبارکه او بنیادی چې کوم میسجز ایکسچینج کیږي د ګډ ویل او د مرګرتیا نو رضا ربانی صاحب چت کړی دی. خو زه خو دې کې دوه راغه نه ګورم دا یو انیشیل کانټیکټ دی او یې کې دوه زیات speculations او controversy create call ma khyal da jis se lulmeri
daraz pakhwane safir ayaz wazir ham wai ke da america pakistan aw hind tarmanz aitmad we no da mubarakai paigham ba dumra basuna na ra parawal
asli haqiqat ko goro او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان الیکشن ګټلی او د هند وزیر اعظم د مبارکۍ خط یا پیغام را واستو هغه پخپل یو کې ژوند سه دای ته خوشالای دی په کار د چې خط وکواتو کو او په لیک هم د څه خبره نشته چې هغه نه غلط مطلبونه واخلي هم د غرنګ د امریکای ول برا واخلو سیکرټری خارجه ټلیفون وکړ عمران خان ته جنرلی طرح غره خبره شوه دا سلام جنگم کو هغه خبره راځي چې د امریکای او د پاکستان او د پاکستان او د هند په نیتونو کې فاتور دی په یو بل باندې شک دی.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ له عمران خان سره د هغه په وزیر اعظم جوړیدلو د مبارکۍ د پیغام لپاره خبرې کړې وې چې په حق له یې واشنگټن وایي پکې په پاکستان کې د ترهګرو په اړه هم خبرې وشوې خو اسلام آباد وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې په دې حواله هیڅ ذکر نه دی شوی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم عمران خان ته په وزیر اعظم جوړیدلو د مبارکۍ پیغام استولی و چې په اړه یې اسلام آباد وایي پکې د مذاکراتو ذکر شته خو هند وایي دا خبره ناسمه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلي د بلوچستان د گورنر څوکۍ لپاره یې ډاکټر محمد خان جوګیزی نه دی نومولی. وزیر اعظم عمران خان د شنبه په ورځ د یادې څوکۍ لپاره هم د جوګیزی نوم اخیستی و. دا لږ وروسته ده چې پر ټولنیزو رسنیو خبرونه خپاره شول چې د پاکستان د احتساب اداره د ډاکټر محمد خان جوګیزی پر ضد د درغلیو پلټنې کوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره پرون مازیګر خپور شوی بیان وایي چې هغه رپورټونه دروغ دي چې پکې ویل شوی ډاکټر امیر محمد خان جوګزی د بلوچستان د گورنر په توګه نومول شوی دی. د وزیر اعظم وړاندې زیاته کړې چې د نوموړي نوم تجویز شوی دی خو د گورنر د جوړولو حتمی فیصله نه ده شوی. په بیان کې دا هم ویل شوی چې ډاکټر امیر محمد خان جوګزی په اړه چې کوم شواهد مخې ته راغلي د هغې په رڼا کې د ده د گورنر نومولو په خبره کې پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په بیان کې د دغو شواهدو د څرنګوالي وضاحت نه دی شوی خو د شنبې په ورځ چې کله د وزیر اعظم لخوا د ډاکټر محمد خان جوګزی د بلوچستان د گورنر په توګه د نومولو خبرونه خپاره شول نو پر ټولنیزو میډیا د هغه پر ضد یو کمپاین پیل شو. پر ټولنیزو رسنیو وویل شو چې د احتساب اداره نیب د ډاکټر امیر محمد خان جوګزی پر ضد د کوټي د ګردو د مرکز په فنډ کې د درغلیو د تورونو پلټنه کوي. د وزیر اعظم له دفتره تر پورسوي بیان وروسته چې کله مشال ریډیو پرون مازیګر له ډاکټر محمد خان جوګزی سره د ټلیفون له لارې رابطه وکړه نو هغه وویل چې د شنبه په ورځ له عمران خان سره ملاقات کړی وو او هغه د بلوچستان د گورنر په حیث ونومول شو. هغه د وزیر اعظم له دفتره په خپورسوي بیان کې راغلی دا خبره غلطه وبلله چې وایي نوموړی نومول شوی نه و بلکې تجویز شوی دی.
ډیزیګنیشن څه وي بقا دا نامزد شو اناؤنس یې کله اوس دوی چونګي په بیک فوټ باندې لاړه هغه یو دغه کیس مې دوی د خړې دا سوشل میډیا باندې نن سبا خو راځي کنه اگینست اگینست پلان خلاف ته ورنه پیو نو غوډه نه فورم د دې تردید وکي نو بیا مخ خپل دا دغه وکي چې زه فعلا بیک فوټ باندې زم چې دا ټولې کیسه کلیر شي. مطلب دا دی چې خبره تر اوسه پوری ختم شوی نه ده خو دوی دا اوس وایي چې ډاکټر صاحب چې دی تجویز دی اوس مطلب زیر غور دی یاد دی یاد دی ټیک شو نو ګورو دوی هغه دغه
پر ډاکټر امیر محمد خان جوګزی د نیب لخوا تور لګول شوی چې د ګردو د مرکز د آلاتو د اخیستو په پیسو کې غلا شوی چې پاړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. خدای دا تورونه ردوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا ولس د بجلی د زیات لوډ شډینګ او کم ولټیج لامل شکایت کوي. په پیښور 400 مردان او مرکن کې د بجلی د ستونزې پر ضد 13 ونې احتجاجونه هم وشول. د کرک د باندې د اوچا تحصیل د ټيري کلی خلک وای د دوی د بجلی ولټیج ډیر کم دی. دوی دړه کړی چې د ستونزې د حل تر وخت پورې به د بجلی بل نه جمع کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم څو ورځې وړاندې د لوډ شډینګ او کم ولټیج نوټس اخیستی وو. د فیسکو مشر خپل دفتر ته غوښتی وو. د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د کرک د ټیری کلی اوسیدونکي وایي چې د بجلی وولټیج یې له دیرش نه هم لاندې کوز شوی دی. د ټیری کلی د جرګې یو مشر ذوالفقار خان وایي چې په وړي کې یې د کلی بجلی د نشت برابر وي، ځکه چې د کم وولټیج له وجې پکی او بلپونه کار نه کوي.
مشکلی ولا ټولو دا فیصله وکړه له اخر کې چې موږ د وابډي بل نه جمع کوو، کېدې شي دې سره موږ ته دا مسله حل کړي. په 30 وولټیج باندې د کلی یا د کور اس قسم تا ضرورت پورا کی جینا ډیر نه روا لوډ شیډنګ دا.
د بجلی د کم وولټیج او لوډ شیډنګ پر ضد 13 هفته د صوبې په ځنې برخو کې احتجاجونه وشول. پېښور ښار کې نږدې هر ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ او کم وولټیج پر ضد احتجاج کیږي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیسکو مشر په یادستونځ کې خپل دفتر ته رابلل و. د کرک د ټیری کلی اوسیدونکي زاکر خان وایي چې کم خلک پیسېدار دي هغوی په سولر پکو رڼاګانو گزاره کوي. نوموړی وایي چې د بجلی د ستونزې تر هواري به دی هم د بجلی بل نه جمع کوي.
موږ مشرانو پرون یو میټینګ وکړو چې څو پرې د موږ د بجلی وولټیج صحیح شوی نه وي هغه پورې به موږ بل نه جمع کوو، او موږ ټول کلیواله د دې خبرې تایید کوو.
د روان کال د جون په میاشت کې د سپریم کورټ د پېښور په رجسټر کې د لوډ شیډنګ او کم وولټیج د سوموټو کیس اورېدنه وشوه. چیف جسټیس ثاقب نثار د پېښکو مشر ډاکټر امجد عدالت ته بللی و. نوموړي عدالت ته ویلي وو چې په صوبه کې د بجلی کمی نشته، خو د تارونو، ګریډونو او ترانسفارمرو نظام باندې په 1300 لسیزو کې هیڅ کار نه دی شوی. د نوموړي په وینا دغه ترانسمیشن نظام د بجلی زور نشي برداشت کولی، نو ځکه د صوبې په اکثرو برخو کې لوډ شیډنګ زیات او وولټیج کم دی. خو د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی محمود خان څو ورځې وړاندې وویل چې د بجلی ترانسمیشن نظام ښه کولو کې به صوبایي حکومت د پیسکو پوره مالی مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملکن ډویژن د دیر ضلع اوسیدونکي وایي د اختر له ورځې راهیسې د بجلی په غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. دوی په خبر په مرکز کې تحریک انصاف نوی حکومت په هیواد کې د بجلی کمی ستونزه باید په هنګامي بنیادونو حل کی. خو له دې نه د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی د قومي اسمبلی غړی صبغت الله وایي دوی هڅه کوي د چترال د ګولن له اضافي بجلی نه د دیر د بجلی کمی پوره کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
د بر دیر د ساونۍ یو اوسیدونکي باچازاده وایي پکار ده په مرکز کې نوې جوړ شوی حکومت د بجلی د کمی د ستونزې حل کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړی.
بالکل بجلی نه دی اختر کې خوده شه وشه چې خلکو نه غوښه ټول خلکو ته گزار کړي. په دې اختر کې بیخ ډیر زیاته وکړي وابډا والا. دا نه چې کوم حکومت راغی خلکو ته ډیر توقعاتم دي کنه. د دې وابډا خلاف څه کاروایی وکړي چې ډیمونه جوړ کړي دا کوم چې دا چې دې سیستم برابر کړي نو چې خلکو ته څه سہولت جوړ شي.
د دیر یو بل اوسیدونکي زاهد علي وایي د بجلی د ستونزې حل کولو لپاره په یاد سیمه کې خلکو په دوکانونو او کورونو کې اوس په شمسي توانایي چلیدونکي برقی آلات لګولې دي.
موږ په خپل د مخې ته تاسو یې شیشه مو لګولې ده 8500 باندې ده 100 بیټری شو ده دم د کاله پوري نزي. بل دا شیشه بوله ته خامخه اخلي، تارونه به اخلي، دا بلپونه به نور اخلي، نو موږ ته سمجه اخه جوړه شو ده. هم د بجلی د تارونه موږ ته غزي دي بل چې کم ده نو سولر سیستم ده.
د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وایي هغه به په مرکز کې د خپل ګوند تحریک انصاف د حکومت د لارې هڅه کوي چې د چترال د ګولین د بجلی نه د دیر سیمې ته هم بجلی پوره کړي.
چې دا کم لاین دا روان دی نو دا 132 دی، او زمنګا د واړې ګریډ سټیشن، زمنګا د چوکیاتن ګریډ سټیشن چې دی نو دا 66 دی. څومره د واډا چارواکي چې دی داغو سره زمنګا رابطه شوې ده.
د ګولین ګول پاور پروجیکټ په نوم د بجلی په پروژه کار سرته رسیدلی دی. دغه پروژه د 1.8 میگاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت لري، کوم چې د چترال د خپل ضرورت نه ډیره زیاته ده. د چترال د خپل ضرورت نه د زیاتې بجلی نېشنل ګریډ ته د اچولو لپاره د دیر پلاره د بجلی د منتقل کولو تارونه او ستنې هم تر چکدرې پورې غځولې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5:25.
شارټ ویوز 12113 15315 او 15155.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان صوبائی کابینه اعلان کړی چې پکې 10 وزیران او 15 مشیران شامل دي. کابینه نن د قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی په لاس د خپلو عهدو سوګند پورته کوي. پوځوایي د میرانشاه د احتجاجونو پر لاس وروسته د پوځي افسر د کورټ مارشل خبرونه ناسم دي. البته د پیښې د تحقیقاتو فیصله شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د یوې بمې چاودنې وروسته د نیول شوو کسانو د خلاصولو لپاره د جمعې په ورځ په مظاهرینو ډزو کې مرګوب لا وخت و. وای دوی څوک وجلی یا جوبل کړی نه دی. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه د ولسمشر لپاره په متفقه امیدوار سلا کېدلو کې ناکام شوې دي. د خالی په ورځ په امریکا کې اپوزیشن ګوندونو له یوې غونډې وروسته ویلي وو د اتوار په ورځ به خپل متفقه امیدوار اعلان کړي خو پکې بریالي شوې نه دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د تحریک انصاف د یو مشر اعظم سواتی په مشرۍ جوړې شوې کمیټې ویلي چې د جولای 15 انتخاباتو کې د موبایل فون له لارې د نتیجو لیږلو نظام RTS بندیدنې په نتیجو هیڅ منفي اغیز نه دی کړی. بلخوا اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې RTS د تحریک انصاف په حق کې د درغلۍ لپاره بند کړل شوی و. چارواکي وایي د امریکا په فلوریډا ریاست کې د یو وسلوال په ګډون 3 تنه وژل شوي او 10 زیات جوبل شوي دي. دا پیښه د ویډیو ګیم د سیالیو په موقع هغه مهال شوه چې یو تن په یو شاپنګ مال کې په خلکو ډزې شروع کړې. په مبینه توګه ډزې کوونکی تن 43 کلن ډیوډ کارټس د میریلینډ ریاست له بالټیمور سره تعلق لري. د سینیټر جان میکین په مړینه د پخواني امریکایي ولسمشرانو کانګرس د غړو او نړیوالو مشرانو لخوا د عقیدت پیرزوونه وړاندې کولو لړۍ دوام لري. نوموړی په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړی جنګي اتل او د ولسمشرۍ لپاره په یو وخت کې امیدوار پاتې شوی و. د اګست په 15مه یې د 81 کلونو په عمر کې د کینسر له وجې سا ورکړه.
او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له رابی اکرم خان اورو.
ډیری ټایمز پر ادارې کې لیکم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د میندو د مرګ شرح کې خوالی راوستو کې دلچسپي ښودلې. ادارې وایي چې د ملګرو ملتونو د آبادۍ ادارې د کال 2018 رپورت کې ویلي چې د 90% زیات ښځې په پیسیفیک ایشیا کې مري د څه چې مخنیوي کېدای شي. په دغه رپورت کې دا هم راغلي چې بنگلاديش، لاوس، مشرقي تیمور او انډونیشیا امکان لري چې د میندو د مرګ شرح کې کموالی د ملګرو ملتونو د اهدافو مطابق راولي، خو ښکاري داسې چې پاکستان نه. ادارې کې راغلي چې د مرګونو په شا یو غټه وجه دا هم وی چې دایانه تربیت یافته نه وي، خو دې سره سره بې کوره کېدل، وسلوالې شخړې، غربت او خرابې بنیادی ډانچې پاکستان کې دا مسله نوره سیوا کړي. ادارې په وینا چې د میندو د مرګونو مخنیوي لپاره په سوایي کچ کار ضرور شروع کېدل پکار دي او پیل ولا لدی پکار دي چې د واده لپاره عمر 18 کالو پوری کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پیښور کې د اوړي چټیانې ختمېدو سره سکولونو د عدالتي او صوبایي حکومتونو د احکاماتو باوجود د چټیانو فیسونه اخستل شروع کړي دي. ادارې وایي چې د تعلیم ودې او په خصوصي توګه معیاري ادارې ورکولو کې د پرایویټ شوبې کردار د نظر نشي وستل کېدی. خو دا خبره هم ده چې پرایویټ تعلیمي ادارې په میندو پلارانو مالي بوج د ضرورت نه زیات اچوي. د ځینې ادارو په معیار هم ګوته اوچتېږي. ادارې په وینا چې دا ټولې معاملې په ښه طریقه د سمون اړخته راوستو لپاره د سرکاري او پرایویټ شوبې چارواکو ترمنځ مذاکرات پکار دي. جمهورسواړه خپل ادارې کې لیکي تیر کال د پنجاب سوې د طب په کالجونو کې داخلي لپاره د ټیسټ پرشه د وتو پس استخباراتي ادارې آی بی په 19 اگست د خیبر پښتونخوا د طب کالجونو د داخلي ټیسټ پرشه لوړاندې نه د وتو تصدیق کړی دی. دغه وای د اعلی تعلیم څنګه د روانه میاشتې په منځ کې د ریټیسټ بیا خصو فیصله کړي، خو په کار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې جاج واخلي او د مزمنو پرسید کاروایی وکړي. ادارې زیاته وی چې د صورتحال د اړوند شوبو او د چارواکو په کارکردګي سوالي نه ختم. د داخلي لپاره یو داسې نظام جوړ کړی شي چې صحانت او صلاحیت لرونکي څه کوونکي د طب کالجونو ته لاړ شي.
او د نړۍ مطبوعات
له جنوبی کوریا څخه خبرېدونکو مجلې انټرنیشنل پالیسی ډایجست په پاکستان کې د سخت دریځ د مسلې او د هغه د حل په برخه کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت د چیلنجونو په اړه لیکنه خبره کړې. ملخبر بتنوای ګارډین رسپانې په خپلې ولیکنه کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د استعفا موضوع راخسته. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د جنوبی کوریا مجلې انټرنیشنل پالیسی ډایجست لیکنه وايي پاکستان دا مهال له یو بحراني حالت څخه تیریږي. د هیواد نوی وزیر اعظم عمران خان ښایي د اقتصادي مسلو د حل لپاره نه یوازې د پیسو د نړیوال صندوق د سختو شرایطو مالی مرستې ومني، بلکې له سخت دریځ سره د نوموړي او د پاکستان پیچلې اړیکې هم سنبال کړي. د لیکنې تر مخه د پاکستان خاوره له یوې مدیر راهیسې د سخت دریځو ډلو پناه ځای پاتې شوی. د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې د همدغو ډلو تخریبي رول د دې سبب شو چې عمران خان او د ګوند ملګري یې بریا ترلاسه کړي. لیکنه کاږي همدا لاملونه دي چې عمران خان به د سخت دریځې مسلې د حل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا کې نوموړی د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه مرسته غواړي، نو به هرومرو هڅه کوي چې د هیواد نوم د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نړیوالې ادارې له خړ لسټه وباسي. د دې هدف لپاره به د عمران خان په مشرۍ حکومت اړوي چې نه یوازې د پیسو د لیږد رالیږد د غیر قانوني طریقو د ترهګرو د مالي سرچینو د وچولو لپاره نوي اقدامات معرفي بلکې عملي هم کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د قومي سلامتیا د صلاحکار حنیف اتمر د استعفا موضوع راخستې. لیکنه وایي د نوموړي د شنبې ورځې تر استعفا وروسته د افغانستان د حکومتي کابینې یو شمېر نورو غړو هم خپلې څوکۍ پرېښودې. لیکنه د شننکو په حواله وایي د اتمر د اقدام ښایي راتلونکي کال د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته د هغه د امیدوارۍ د پلان یوه برخه وي. د لیکنې تر مخه نوموړی د افغان ولسمشر له سلاکارانو څخه تر ټولو با نفوذه هغه او تر ولسمشر وروسته تر ټولو زیات واک لرونکی چارواکی ګڼل کېدو. اتمر په 2014 زیږدیز کال کې چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د هغه د سلاکار په توګه دنده پیل کړه. د ولسمشر غنی دفتر ویلي د اتمر استعفا منظوره شوې او پر ځای د واشنگتن لپاره افغان سفیر حمدالله محب ته د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ورکړل شوې. په لیکنه کې د حنیف اتمر په حواله ویل شوي له حکومت سره د اختلافاتو له وجې له دندې استعفا کړې. لیکنه زیاتوي اتمر چې په 1980 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ لرونکي افغان حکومت سره د یو امنیتي مامور په توګه کار پیل کړی و، لا هم روسیې ته له نږدې کسانو څخه ګڼل کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د نومیالي سیاستوال جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره د نړۍ د مشرانو د خواخوږۍ پیغامونه دوام لري. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا بیرغونه نیمه ځوړند دي او تمه کیږي چې زرګونه کسان د امریکا د دغه پخواني پوځي او سنیټر د درناوي ورستی مراسمو ته سره ټول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جان مکین د وصیت په خاطر دغه د مړی ښخولو په مراسمو کې برخه نه اخلي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د نړۍ ګڼ شمیر مشرانو د جان مکین د مړینې په سبب له امریکا سره غم شریکي ښودلې. مکین څو لسیزې د امریکا لپاره د پوځي او سناتور په توګه خدمت کړی و چې د شنبې په ورځ د یو 80 کلنۍ په عمر د مغزو د سرطان د ناروغۍ په علت سا ورکړه. د امریکا بیرغونه په سپینه ماڼۍ کې نیمه ځوړند پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې څو واره یې له مکین سره لفظي شخړه هم کړې وه او آن یې په ویتنام کې د هغه په بندي کېدو ملنډې وهلې وې، پرون یې په ډېرې نیکۍ یاد کړ. ټرمپ پر ټویټر لیکلي، د مکین له کورنۍ سره خپل ژوره خواخوږي خیم او تسلیت ورته وایم، زموږ دعاوې در سره دي. د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما چې سناتور جان مکین ته د 2008 کال په ولسمشری ټاکنو کې ماته ورکړې وه، په یو اعلامیه کې وویل موږ ټول د مکین پوروړي یو. د برېټانیا صدر اعظم تھیریزا می ویلي مکین د عمل د ډګر سړی او یو نامتو سیاستوالو. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون مکین د امریکا یو رښتینی اتل بللی چې په خبرې غږ به د تل لپاره خالی پاتې وي. جان مکین درې لسیزې د امریکا د سنا جرګې غړی پاتې شوی چې تر ډېره د پوځي کمیټو مشري کړې ده. هغه مخکې له دې چې سیاست ته راشي د امریکا د هوایي ځواک پیلوټو چې د ویتنام جګړه یې مخته وړله او بیا د څو کلونو لپاره یې په ویتنام کې اسارت هم تیر کړ. د امریکا ګڼ پوځي مشران د ملګري پاتې شوی. له هغې ډلې د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس وایي هیچا دومره د امریکا د نوي نسل چې د 2000 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته جګړه مخته وړي ملاتړ نه دی کړی. موږ د 2000 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته په عراق او افغانستان کې ډیر ښه وخت سره تیر کړ. د مکین ښځې سندی مکین پر ټویټر لیکلي، زړه مې مات شوی، زه ډیره بختوره وم چې له یو فوق العاده سړي سره مې ات د ښکاله لمینې ډک ژوند وکړ. هغه سا ورکړه لکه څنګه چې غوښتل یې خپل خلک چې په د ګران ورته راټولو او چیرته چې د خوښه وه. جان مکین د شنبې په ورځ اته څلوېښت ساعته وروسته له هغه ساه ورکړه چې کورنۍ اعلان وکړ چې ډاکټرانو یې علاج بند کړی. د مکین کورنۍ ویلي د هغه مړی به د واشنګټن په ملي هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر ټرمپ په دې مراسمو کې برخه نه اخلي، خو مرستیال ولسمشر مایک پینس به د امریکا د ادارې په استازیتوب په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د مکین د کورنۍ غړي ویلي مکین وصیت کړی و چې نه غواړي ټرمپ یې د مړي د ښخولو په مراسمو کې حضور ولري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر سعد ارهابي وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي د داعش د مشرانو او ګڼو غړو وژل کېده به دا ډله ډېره کمزوري کړي او افغان حکومت هم ژمن دی چې دوی له منځه یوسي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه هم د ارهابي وژنه تایید کړې ده. بیا هم د صفی الله ستانکزي رپورټ.
افغان چارواکي وایي ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش مشري په غاړه درلوده چې وړمه ورځ د ننګرهار په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې وژل شو. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون وویل ارهابي د بهرنیو ځواکونو د هغه هوایي برید هدف ګرځېدلی چې د افغانستان د ملي امنیت په همغږۍ او همکارۍ ترسره شو. ښاغلی حیات وایي د ارهابي وژل کېدل د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کوي.
سعد ارهابي افغانستان کې د داعش څلورم مشرو سړي عملیاتو کې د له منځه لاړ ده او د ارهابي تر څنګ تقریبا په تیرو دوه میاشتو کې د 200 نه اضافه داعش مسؤلین او جنګیالي د دو په مختلفو ساحو تنګیر او الحاس کمینه ګورګوري او د سپین غره په لمنو کې له منځه لاړ دي. زه مطمئن یم چې د دو د مشرانو له منځه وړل به د دو په ډله باندې او د دو په کړنو باندې په افغانستان کې ژور تاثیر ولري.
ننګرهار په افغانستان کې د داعش له تر ټولو فعالو مرکزونو شمیرل کیږي چې د والي حیات الله حیات په خبره افغان ځواکونه پکې د داعش ډلې او نورو ټولو مخالفو وسلوالو له منځه وړلو ته ژمن دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت ویاند ډګرمن مارټین اودونل هم ځینو رسنیو ته تایید کړی چې د داعش خراسان ډلې مشر سعد ارهابي د امریکا د پوز په هوایي برید کې وژل شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پر ټویټر لیکلی د ارهابي وژنه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د حکومت قاطعیت په ډاګه کوي. هغه زیاته کړې چې داعش په افغانستان کې سخت ماته خوړلې ده. څېړونکی او لیکوال حکمت الله اعظمي چې د داعش او نورو مخالف ډلو په اړه مقالې لیکلي سعد ارهابي د داعش په رهبرۍ کې خورا مهم کس بولي. دی وایي که څه هم د داعش خراسان د لومړني امیر حافظ سعید د خوري ابو سعد ارهابي وژنه بې تاثیر نه ده، خو داعش د تلفاتو په نسبت د استخدام پروسه ډیره چټکه مخته وړي.
یو وخت چې په میاشت کې یو سلاتیا کسانو پرې بیل کېدله، منځنی سطح باندې کومندانان پکې شي وو. مګر متاسفانه د استخدام پروسه دا تر تلفاتو چټکه ده، زیاته ده. نو همدغه یو علت دی چې متاسفانه داعش تر اوسه هم له منځه نه دی تللی.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د ابو سعد ارهابي د وژل کېدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د داعش د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري او په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې دا ډله به ژر له منځه یوسي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو او د هغې د نفوذ په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي داعش د پاکستان، افغانستان او د ټولې سیمې لپاره ځکه هم زیاته خطرناکه ډله ده چې د ترهګر بریدونو تر څنګ دا ډله په ټولنه کې مذهبي کرکه هم خپروي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په ډان ورځپاڼه کې عامر رانا لیکي په روان کال کې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د ترهګرو بریدونو کچه ټیټه شوې ده، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په خپل وروستي آډیویي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې په غرب او نورو سیمو کې دې خپل فعالیتونه جاري وساتي. لیکوال وایي اسلامي دولت ډله په افغانستان او پاکستان کې هم موجودیت لري او د بغدادي د دغه پیغام سره دوه خبرې مخې ته راځي. لومړی دا چې هغه ژوندی دی او د هغه د مرګ ټولې وروستۍ خبرې او دعوی ناسمې دي، او دویمه دا چې د نورې نړۍ سره سره د دغه پیغام اثرات په پاکستان او افغانستان هم زیات وي، ځکه چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د زیاترو ترهګرو بریدونو پړه دغه ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي په دغه پیغام کې هغه شیګان هم یاد کړی دی او له دې سره په سیمه او نړۍ کې مذهبي کرکه او نامنی زیاتیږي چې دا یوه د اندېښنې خبره ده. په دې وروستیو کې د پکتیا په ګردیز او د کابل په دشت برشي سیمو کې په ترهګرو حملو کې د اتیاو نه زیات کسان وژل شول. د دغه پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې د لیکوال په خبره په فرقایي زون خطو کې یو څه کمی راغلی، خو په سیمه کې لشکري جنګوي او جندالله ډله چې اسلامی دولت ډلې امرسته کوي لا هم فعال دي. په بلوچستان او د سند صوبې په ځینو برخو کې بیا اسلامی دولت وسواله ډله شیعهګان په نخه کوي. په پاکستان کې دغه ډلې د 2015 کال نه تر 2013 کال پورې جماعتونه، زیارتونه او سیاسي غونډې په نخه کړې دي. په دغو کې زیاتره داسې بریدونه د بلوچستان په هزاره ټولنې شوي دي چې ذمهواري داعش یا اسلامی دولت ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي دغه ډله د پاکستان لپاره خطر لري، خو د دغه هیواد امنیتي ادارو د ځینو عملیاتو له وجې لا هم دوی په یو ځای کې نشي پاتې کېدای.
دا مشال ریډیو ده.
د فرایډی ټایمز ورځپاڼه ولیکنه وایي په پاکستان کې د نوي حکومت راتګ له یوې خوا خلک د خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي، نو له بلې خوا یې مایوسي هم خپره کړې ده. د لیکنې تر مخه په خلکو کې مایوسي یا خفګان ځکه دی چې د عمران خان د خپلو غټو وعدو د پوره کولو لپاره تر اوسه هغه کومه تګلاره نه ده په ډاګه کړې. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
پاکستانی مجله فرایډی ټایمز د نوی وزیراعظم عمران خان ولستا د ډومبای رسمي وینا په حواله په خپل یو لیکنه کې ویلي چې د هغه د وزیراعظم ډومبای سوورو ولستا کې یو خوا امیدونه ورکړي دي، نو بل خوا یې مایوسي هم خوره کړې ده. امیدونه دا چې آیا هغه سوای هغه به وکړي شي کنه، خدا به هله معلومه شي چې کله په دې حواله د هغه کارکردګي رامسته شي. خو مایوسی په دې حواله ده چې هغه د دغې ژمنو او پاک وعدو لپاره کومې مشکوکې لارې ټاکلې دي، هغه ډېره سنجیده ستونزه ده. لیکوال نجم سیټی مخکې لیکي چې قوم ته په خپل رسمي وینا کې چې هغه کوم رسمي تقریر کولو، هغه رسمي ځکه نه و چې په لاس لیکل شوو پرچیانو نه کولو او لکه د عوامي جلسو غوندې خبرې کولې. په رسمي وینا کې دا غیر رسمي چلند د دیانتدارۍ او ایمانداری لیکلې وعدې نه مبرا و. د لیکوال په خبره هغه خپل ټوله ایجنډا بیان کړه، خو سړي ډېری مهمې مسلې بالکل د پامه وغورځولې، لکه د بیلګې په توګه د لادرک کسانو، د اقلیتونو او ښځو حقونه، مذهبي سخت دریزي او خارجه تګلاره. بل دا چې په رسمي وینا کې خپل انتخابي منشور تکرارول هم لوی غلطي، ځکه وا چې اوس خو په کار وا دای ویلی وی چې دغه وعده به څنګه پوره کوي، کومه تګلاره به ولټاکي. نجم سیټی لیکي چې د عمران خان پلویان دا درید لري چې اوس باید د عمران خان د حکومت داری او د اصلاحاتي ایجنډې د پوره کولو جایزه د هغه د ټاکل شوو حکومتي وزیرانو او چارواکو د نومونو په بنیاد واخیستل شي. خو که د وفاقي کابینې ګڼ شمېر وزیرانو ته وکتل شي، نو دوی کې زیاتره هغه دي چې د پخواني ډکټیټر پرویز مشرف په دور کې هم وزیرانو. بل دریز دا لري چې دا ټول اعلی تعلیم یافته دي او په خپل کار پوه خلک دي، نو پوښتنه دا ده چې دوی بیا د پرویز مشرف په حکومت کې ولې د ښې کارکردګۍ مظاهره نه ده کړې. د دې په ثواب کې دوی دا دریز لري چې د مشرف حکومت یو آئینی حکومت نه و، او بل دا چې هغه د سیاسي سمجوتو له وجې هم بنیادي فیصلې نشو کولای. خو د دوی په خبره عمران خان سره دغه ستونزه نشته. فرایډی ټایمز لیکي چې د هرې اصلاحاتي ایجنډې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان د حکومت په هره برخه کې هغه افسر شاهده چې د احتساب نه مبرا ده او همیشه غواړي چې سیاسي او حکومتي حالات تغیر ونه کړي. دا اوس د عمران خان لپاره تر ټولو لوی چیلنج دی. نجم سیټی لیکي چې دا هر څه سمول د دې په اړه تقریرونه او دعوی کول یو آسان کار دی، خو په اصل کې تر ټولو مشکل کار همدا دی. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولی پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د جنوبی وزیرستان د شک توی د یو شمېر کلو اوسېدونکي د دوی لپاره د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی له حکومت غواړي چې د لنګو شوو کورونو د یې سروې او د هغو د بیا رغونې په چارو کې مرستې ورسره وکړي. د جنوبی وزیرستان یو انتظامي چارواکي وایي د سیمې د اوسېدونکو له مشکلاتو خبر دي او دا چې حلولو ته به د راتلونکي کال په پرمختیایي بودجه کې پیسې بیل کړي. سیلاب مسعود حال راکوي.
دسلی وزیرستان شک تو منڈا وام و سدن کی ویائی چمیزا دے تعلیم سیاحت اور دے سڑک دے سہولتوں نا بے برخے بچوں مش پانا گے بانا جوڑی جی رنجیرون پر ہر جلی پکورون شرا تمری علاج جی کا ولا نشو دے دغی سی میں یو سدن کا احمد مسعود دغا حال پدا رنگ بایا نوی
فوج عملیات روغلی وی کنه په دښې میز مهاجر شي په پاس بیا روغلی لیدل تا کنه د میشي کین کورینا وی هغه بالکل وران کړی دی ختم کړی دی مکمل میز به سخت تکلیف سره په مخ مخ شي ویل چې میز په کینټینا او په خیمه شي وخت راوي او شوګر سیما شامن دوام سیما شله ور شهره نه به بردل کې زیان سر به نه شریه دغه تجارت چې میز هغه سر به هوش
لال خان مسعود جاتوی
صاحب په بالکل ستانه غنه بلار رمرش چې ما در حواله نه شي کنه میز ماروما پوتې د آشنا مندوان چې ما د سکول خو بالکل ستانه میز
وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر پمکھ شخص ہوئے سزا وابرا کا واروائے زنے
زن خلق وس واپسی وشوا زن خال کی واپسی دلتا آپریشن کے دو آخری دے وجے حالات داسی ہوئی نو ان شاء اللہ رونا ڈی پی کو مش دے دا سکول و دے دے چکیم روڈ دا شاہی ندی دا اٹول مش کسی انشاءاللہ پدا کیوئے مش خیال سوتی سروے لدہ تحصیل سردار سی پاگا کے ٹیم لگیا دے انشاءاللہ ڈر زر ہو دیتا ٹیم مرشی ہو دے دے سروے ہو کو
دے منڈا وام ہو سے دن کیو دا ہاں وویل چھ میزا پنڈی جی پا یوشتا میں پیڑے کشے خوشپکس پی رجون دے اولاسا میں پیڑے تیراو حکومتی چارواکی او دے قانون سازی دارین مہندگون دے لشکی دے مش پلوری ہاں مخرا واڑا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
لیو ملون نزیات و خلقو دا مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخا کڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او دا ورزی لتازه خبرونو
روانو چارو
او مهم و پیخو
زان خبروی
تاسو مهم بدرگا که
پتمو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
پا خیبر پختونخوا کې د لومړي ځل لپاره یو نرخځي له ځایي رادیو سره د خبرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار پیل کړی دی. 40 کلن صوبیا خان د پېښور او د پېښور او د کالج یو زده کوونکی دی. د په خبره د رادیو پروګرامونه پر مخ وړل ورته لوی چیلنج دی، خو د دې لپاره کوي چې په ټولنه کې د نرخځانو ښه نوم جوړ کړي. په پاکستان کې د نرخځانو د حقونو فعالان وایي حکومت نرخځانو ته د روزګار ورکولو لپاره یو څه اقدامات کړي، خو په خبره یې چې په دغه برخه کې نور کار ته هم اړتیا ده. د رابعې اکرم خان رپورټ ورو.
السلام علیکم، زم صوبیا خان امید رن باز بر رغدور اور ٹک ٹاک یہ سنگ چتا سو پتر زم گھر اصل تا پروگرام وی دی کہ من فنکاران نا خوش
دا خبر دے پی خبر دے یو مقامی ریڈیو پر سٹوڈیو کی صوبیا خان نو مینر خسی خپل اوریدن کو سره کوي. صوبیا خان د خیبر پختونخوا وڑم بینر خسی دے چې یو مقامی ریڈیو کی ورتنی خپل خبرونه ورکړی شوی دا. صوبیا خان د گډا او د محفلونو کار وس پریخه او د سوار لسم د سکرو سره د ریډیو د غروز کار کوي. دوائی لدی کار مطمئن ده او ور سره مین لري.
هر سړی غواړي چې ماته په عزت باندې ماته پیسې ملاوي کې څوک نه غواړي، خو لکه موقع څوک نه ور کوي. دا خو په لزل دا ټی ان ان والا ذریعہ دا شکر گزار چې موږ له دې سره پلیټ فارم را کو او دې نه خپل پروگرام کو ماته لګ ام دې راضي یو خاص سړی پروگرام کول شي نو خاطر سره ام کول شي نو خاطر سره بس دا سوچ کې چې موږ د موقع نه اب الله لیډی ناج گانے طرف ته ځي.
نرخصیان نه یوازې ټولنه بلکې مور او پلاری هم نه تسلیموي. د روزګار او د رزق لپاره دوی په عمومي توګه د خیر په محفلونو کې د ګډاګانو او یا نور معمولی کارونه کوي. خو کال 2009 کې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د شناختی کارتونو د جوړولو حق نرخصیانو ته په ټولنه کې خو با عزت روزګارونه د حاصلولو یو امید ورکړی وو. او ډیر خونه خو ځینې نرخصیانو ته سرکاري نوکری ورکړی شوی وي او ځینو د فیشن ډیزاینینګ او د بوتیک کارونه شروع کړي دي. د پېښور د مقامی ریډیو ټی این این ډایرکټر سید نذیر وایي غوښتل یې چې د ټولنې شاته پاتې شوي خلکو ته موقع ورکړي. د زیاتوي چې د ریډیو نورو ملګرو لخوا صوبیا خان د دفتر یو کارکوونکي په توګه منل یوه ګرانه مرحله وه.
کې دینه خلکو لګه ډډه کوله لګه کرکه به کوله اول کې دا بلدم نه ونه مونږ مختلف چې زمونږ یو نرینه ملګری ورسره کې نیو پروګرام کوي نو هر سړی به تښتېدو ځکه چې بار بار ته خلکو وایي چې ته نرخزي سره کېنې نو دا ډېره مشکله مرحله وه زما لپاره خو د وخت سره سره د خپل محنت ډېر زیات وکړو هغه سټیج ته ځان راوستو چې کوم مونږ ته ضرورت و نو اوس داسې ده چې اول کې به لګه ډېره کرکه کوله ډډه به کوله اوس ټول ورسره مینه کوي خبرې ورسره کوي
صوبې خان وایي چې نرخزیان په ټولنه کې د بې وسۍ ژوند تېروي د دې کوشش دی چې د خپلو خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي او مسلې یې مخې ته راوړي
چیلنج می دا دی چې دا کومه معاشرې مونږ نه اکسپټ کړي نو دې معاشرې باندې زه دا ټول خپل کومه کمیونټي دا به اکسپټ کوم چې دا پته ولګي چې دا خلک چانه کم نه
هم روان کار پاکستان کې په یو پرایویټ ټلویزیون د ماوی ملک په نوم یو نرخصي خبرونه ویل شروع کړي وو د نرخصیانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې نرخصیانو د بایست روزګارونه ورکولو اړختم دا خګامونه دي خو اوس هم د دوی حقونه خوندي کولو او په ټولنه کې د دې درناوخ ورکولو لپاره ډیر څه کول پاتې دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پختونخوا د سوابای په بازار کې د رباب او چترالی ستار جوړونکو استاد امجد علی وایي د دې کارې 25 کلونه وشول د دې په خبره د حالات د یخو سیمو لرګي خ جوړیږي امجد علی زیاتوي په سیمه کې د رباب او ستار د شوقیانو شمیر ډیر شوی دی په دې اړه د شانواز ترغزی رپورټ ورپسې هم د سوابای د وسندرغاړي کفایت شاه بچا یو سندره هم اوري
د سوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علی هر ورځ ناست وي او رباپونه او ستارونه جوړوي د امجد علی استاد پوینا چې 25 کال د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی دی وایي چې د رباب او ستار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي
25-26 سال مخکې خبرې دي د هغه وخت نه د ما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شوبو خره باب چې نو دا بیا د کابل د لرګې د کابل لرګې هغه ته بيدانه شاتو بهر حال د برا د دیر لا کې او دا شات چې کم ده نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي دا لرګې چې څومره یخې علاقه سره دا دومره پوسو می دومره سپورو می دومره تشیږي خو او د دې هغه محنت مونږ ته بیا ورو کمیږي کنه
زه ته پوینه چې په خو به په کلی کې دوه درې ربابیان او یا رباب غوون کېو نن وختونه هر چم کې 15 پک تنه رباب غوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوه امجد علی استاد وای چې هغه د رباب تارونه او ګوډیا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه سم مخلوق ته وای شو نو شوګ ډیر شو په خو په ثوابه کې صرف دوه رباب یا یو خانجان استاد او د سلطان استاد په ټوله ثوابه کې چې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل رباب یا نازل
امجد علی استاد وای چې چترالی ستار په خوره ستار په خوره رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تار او د واړو بچو تارون ولا ربابونه هم جوړول شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
زما د سر د ټیټولو په سلام کوا اخر پختون یا مزا اخر پختون یا مزا درته منت کوما یو غلام غند سلوک زما سلام کوا اخر پختون یا مزا اخر پختون یا مزا پریوته شم پاسې دې شم ژوندون په جنم او په ماتو زرهم الوته شم ژوندون په جنم زپ جنا کې خندې دې شم ژوندون په جنم ژوندون په جنم بدی ما تکل مغرونا غرونا شپا مکوا اخیر پختون یا مزا اخیر پختون یا مزا در تمینت کبو ما د یو غلام غوندې سلوک زما سره م کوا اخر پختون یم زه اخر پختون یم زه خربا می لوٹ د زندگی وی پوئے گا مزہ وخت تو رات پی غور پیک پیک مکوا اخر پختون یم ز اخر پختون یم ز در زمینت کو ما ته یو غلام غوندې سلوک زما سره مکوا اخر پختون یم ز اخر